سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستیو ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابله د سر او مال تاوانونه پیښ شوي ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY سکالی تر اوسه 3 میلیونه زیات افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازدیګر کابل ته ورسېده دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول افغان اجان د آریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول سکل افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سېشنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیڅا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني خبرونه مو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار زابل دایکندیا او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او کوربه باید جوش کړي وڅښل شي
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکیانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود
کندهار تا گنی هغه کورنۍ ستنی شوی چه کلونه پاکستان که تیر کردی
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کی او مجاد ژوند خو بالکل کما بس دار کمزور
او د هغه افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي
نامې قدرم کوال کړ
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځای کی معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش په تکل نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند کندهار دایکندي زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغه سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي جزئیات په دغه ریپورت کې
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالي کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند زابل دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوې دي د دای کندی ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیخې شي د هادو اسحالات او د اختر په دوهم ورځ باندې او په دریم ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه زمونږ روغتیایي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتیایي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړي دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 168 نورې پیښې ثبت شوې دي
بیا هم په خوشحالۍ سره د زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري چارټغر شاجوی شارسپا او مرکز څخه نږدې 180 د ای ډبلیو ډی شدید نسناستې پیښې لرو
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دو تنو مړینه تایید شوې وه د دایکونډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي دی وایي چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر دې ډیر لوړ وي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي دا ناروغي څومره خطرناکه ده د خپرېدو علتونه او نښې څه دي اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي
لبد مرغه دایو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اخته شي کېدلی شي اته له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي
د خبرېدو علتونه څه دي
زیاتره علت د ناول اوبو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له اوبو کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي
نشې څه دي
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سه ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم پوتاشیم کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خپریږي او نور خلک پر ناروغيږي نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وڅښل شي ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې
نہ ټول نہ مهم دا ده کې یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوی یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي یعنی چای وڅکل شي او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی گلوکوز ته ضرورت لري داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریجې په اوبو کې یعنی اوبړنې جوش کې یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګې تر څنګ د یو دوه قاشوغې بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی دپاره سیروم ضرورت دی او په سیروم کې دغه ټول مواد چې مایعات کړه لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د
هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوې چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یوه ملګري قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزني څخه د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووژل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن للارې له پاکستان زرګونه کډوالې کورنۍ هیواد ته ستنې شوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال کېږي زه ودوریا وستم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره. د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ټول په خیر وي. ډېر خوشحاله یم وروره. خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی. خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دره کوم وروره. ډېر په تکلیف ډېر په زحمت یې دا ژوند بس خوشتنه مې دغه نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایین ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره. د فاصله
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا ګاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوې زیات او نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتی یم. څومره کلونه بعد چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-13 کاله څخه بعد زه بېرته راوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمین چې دي د امیرین چې دي یا د ټولو مسلمین انسان دا دي پر دې ولس باندې رحم وکړي او خپل کوم اصول چې دي هغه دې ورسره پاک.
زما نوم حیات الله دی. د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د شل کاله هجرت وروسته د خپل وطن ته ځو. بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډېر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 6000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للاري هوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازتن تقریبا 6000 کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته و و سخت سیوی بغیر سخت خوم راغلی دی خو سخت سیوی چې دلته زموږ سره او د مهاجرین دریاست او د ایم سره کم سخت سیوی دی تقریبا 6000 دی او ورځنی ډول د دیش تهونی سی دراویا پرې حتی دا سیوی دی چې دوه بیا او څلور او پنځه بیا ته هم رسیدلی دی دیش چلويش پنځه شپته داسې
کته هم د کندهار د سپین بلک ولسوالۍ لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هیواد بهر ووزي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم وربشو اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلي
انټرسپټ خپرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د منیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونو افغانان ورته اړتیا لري په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري په کانګرس کې استاذ الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلې اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي څلور څلوېشت کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو څلوېشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلور افغان سندرغاړو سره هم سوي وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک تر لاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده
یعنی نام قدرم تبالک میفهمم ایره به شما میگذارم سرقه
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پېتکل نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله په خبرې لیادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول په دې ماشومانو کې دا هم و چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او له خپلې اصلي کورنۍ لری شو د نوموړي په خبره په دې کې څه نه پوهیده تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده
چلوښت کاله کې چې دلته اوسېږم، زه په فرزندي اخیستل شوی وم. زه مې د کورنۍ په لټه کې یم، غواړم خپله کورنۍ مې پیدا کړم. یو نیم کال کې په دې خبره پوه شوی یم چې د غور ولایت یم او په فرزندي اخیستل شوی یم.
ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبال کې
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه وپېژني، یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم، چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آئین او عبدالرحیم وکیلی نومیږي. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و، او زهره آئین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دای اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او روسیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلي او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي، ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي، ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشند دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. ده هشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تر غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
ده یوازی ده ناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کری ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی، خود گیان مشمان به یوازی و یوازی در قبرونو شناختی دودی.
آزادی رادیو تا غواگیست دولت سپگنوی منزنه چپا بندی خپروانی لرو. ستاسو لپیغامونو
سلامونو مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا درې سو ورځو نه راپدی خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلي دي، البته له شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کېدی شي یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي، د وناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته، نو په ټول افغانستان کې تړل شوي دي؟ دلته بېله حکمراني ده. آیا تاسو د پښتنه کړې ده د امارت له چارواکو څخه علت یې څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم، د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیغام درمه.
تاسو د راډیو د لارې څخه چې د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کی په والله ګرد ولس ورسخه خوابه دی پر دا بیرغ باندې حالان چې دې ته هیڅ تاوان نه کوي. یو ملي بیرغ دی، یو مشموله بیرغ دی، دا د آزاد کی
موږ زه د مرجی ولسوالۍ د پساو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په پساو کې د مرجی د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کوم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکوي د مرجی څخه بیا دلته راځي د راجا صاحب په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی. واری خو د علما ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد واقع سره سي دوی په اوزا کې تلته ناشته هغه ورغلی پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دوی واقع سره نور مسکینان ورويستل یا یتیم ورولې دوی ورته وایي یو واری ورته وایي چې دغه دې ته سي دا یتیم مور میړه کړی دی کې نه دی کړی هغه ورته وایي چې کړه دی وای هغه یې ساتي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته
د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستیو ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې له کابله د سر او مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نقدي مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. د بریتانیا د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتسا د روسیې له لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. تر هر څه مخکې د لوی اختر د مقدس ورځو مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ په خیر او خوشحالي سره در باندې تیر شي. د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم ما تای روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم دا خبره موږ څو ځله یاد کړی ده چې کله چې د خپل ورکسوي عزیز یا د کوم پیدا شوي هیوادوال پاکله پیغام را لېږي، نو لطفا لومړی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او وروسته بیا د ورکسوي یا پیدا شوي کس نوم، د خپلوانو نومونه او د هغه کومه نشانه ذکر کړي. خو په دې وروستیو وختو کې بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دا کار نه کوي. یاد چې خپل نوم نه یادوي یا د ورکسوي یا پیدا شوي عزیز نوم او کومه نشانه نه یادوي، چې په هغه صورت کې بیا دغه پیغام بشپړ نه وي او دا ممکنه ده چې موږ خبر نه کړو. نو د مهرباني لمخې دغه ټکی په پام کې ولري. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو بخبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا تاو هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته خاص سلام. همدا وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش يم د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه يم. روشن صاحب محترم، دلته زما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي، د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونې وړ ده. دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانی لمخی دی موږ سره په دې تلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم، هم پی واټساپ شته دی، نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه یې هم ورلیږم. زه اتصالات شمیره وایم 0 98 1 15 22. شمیره یو یو در ته وایم 0 8 9 0 9 1 15 3 2. بلا اریبا یایم 3 شمیره در ته وایم 0 8 6 10 15 3. شمیره یو یو در ته یادوم 0 8 6 1 0 3 15. پای کې اطلاعات شمیره یاد واتساپ شمیره در ته یادوم 0 8 9 1 15 2. روشن سے محترم زمان دغه پیغام په بار بار نشرکا دکه چې دا کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادېږي. نو روشن سے محترم له تا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه ښې شېبې. د الله په امان.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تسل خوسته یم، له ګلابونه ښایسته خوسته خیمه. دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو تر منځ عمر لري، تور کالی پر تن دی، میوند نومېږي. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پیژني، نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي. امتحان شماره د 0 2 5 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1. روشان شماره د 0 2 9 8 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره یزل بیا وایم، MTN شماره 0 2 5 1 8 1 8. روشان شماره 0 9 1 8 1 8 1 8. او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري، نو د واتساپ شماره ورته وایم 0 9 1 8 1 8 1 8. تر بیا ښه وختونه، تسل خوسته، بای بای.
سلامونه، نیک هلی احترامات روشن سے محترم اتا تا اوسوک چې وخت د ازادۍ رادیو ته کې به ټول خوګو ته خاص سلام کوم. وخت مو بخیر. زه د ټلیفون په لیکه وصل شوم. زه الحق مرخیلی مو زه د کامې ولسوالۍ ته. زما یو دوست چې یو کوچنی پیدا کړی دی او دغه کوچنی یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت یم او نوم یې دی نوید. د پلار نوم ګلزمان یادوي. نو که دغه کورنۍ زما غوري او یا خپل خپلوان، نو مهرباني دی وکړي ما سره دې په دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ټینګه کړي. لومړی تلاش میرا وایم 0 8 2 8 2 0 2 5 2 0 2 3 2 3 2 5. روشن شمارا وایم 0